ساعت ګورم پوره 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه ته زه فریده هوټ سیفی ل خپل همکارانو سره تاسو ته خراغ لاست ویم او ریچې د افغانستان د ملي دفاع او کورنوي چارو وزیران نن په پولیسي جرګې کې د خلکو د استازو اندېخنو ته جواب وایو په دې اړه د اوسم پولیسي جرګې کې خبري روانې دي تازه معلومات په روانه خبرونه کې په اړه باندې واوري په خبرونو کې راغلي دي چې د سعودي عربستان په ختیځ کې خار قاتف کې پرون وسلوالو کسانو د پولیسو پر غزمی حمله کړیده. ایران د دفاع وزیر احمد واحدی نن پر دولتي ټلویزیون اعلان وکړ چې د لند واټن وشتونکو مزایلو بریالۍ ازموینه یې تر سره کړې ده. نور خبرونه هم شته د سیمې او نړۍ چې لګرو سبا فرشته جلال زیرا ووري خو لمړی د افغانستان خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
په سلام علیکم هر کله کوم د هم د مهمو خبرونو سرټکی ولسی جرګې د دفاع کورونی چارو وزیرانو د استیزه کولو په نننې غونډه کې دغه وزیرانو ته د رای صندوق نه شدي. ولسمشر کرزی د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې په جمعات کې د تیر ورځې بمی چاودنه وغندله او د کونړوالي وای چې له تیر شپې راهیسې پاکستان د دې ولایت پر دانګام ولسوالۍ شپې ته راکټونه توغولي. ولسی جرګې د دفاع او کورونی چار وزیرانو عبدالرحیم وردګ او بسم الله محمدی د سیزه کول په نننې غونډه کې دغه وزیرانو ته د رای صندوقونه شدي. ولسی جرګې په خپل نننې غونډه کې د دفاع او کورونی چارو د وزیرانو څرګندونې د قناعت وړ ونه بللې او لاغوی څخه د باور رای د بیرته اخیستلو لپاره صندوقونه کښېښول. دغه دواړه وزیران د پاکستان له خاورې د کونړ په سرحدي سیمو د بریدونو او ځینې نورو ستونزو له امله استیزه سوي دي. ولسمشر کرزی د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې په جمعات کې د تیر ورځې بمی چاودنه چې 19 سنه پکې ټپیان سول وغندله. ولسمشر کرزی دغه عمله د ترهګرو عمل او د اسلام له دین سره ښکاره دښمنی بللې. د جمهوریت ساتلو خوا په خبرې سوي خبرپانه کې ویل سوي چې په دې چاودنه کې د دې جمعات د ملا امام په ګډون 19 سنه ټپیان سوي دي. د ننګرهار د امیر اختیار رئیس باز محمد شیرزاد بیا ازادي رادیو ته ویل چې دوی ته له پیښې څخه 1 ټپیان راوړل سوي دي. د کونړوالي وای چې لته رشپی رئیس پاکستان د دې ولایت پر دانګام لسوالۍ شپې ته راکټونه توغولي. فضل الله وحیدین نازادي رډو تویل چې په دې پیښه کې چاته زیان نه دی وشتی. د نوموړي په وینا پاکستان د روان کال لومړۍ نه پر افغانستان شاوخوا 3000 راکټونه توغولي. او نړیوال ځواکونه وایي چې تیر شپه د خوست په جانیخیل ولسوالۍ کې 8 تنه منشخونکي وشلي. په خوست کې د ایساف ځواکونه ویان تورن چارلس ازادي رډو تویل چې دا کسان هغه مهال تر برید لاندې راغلل چې غوښتل د افغان او نړیوالو ځواکونو لپاره ماینونه په سیمه کې شخ کړي. د نوموړي په وینا د دې پیښو په تړاو دوه تنه نیول سوي هم دي. د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه کې له فرشه جلال زی سره ملتیا وکړي.
روسیه او چین ویلي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د سوریه پر ضد تصویب شوی پریکړلیک په دغه هیواد کې د سولې هڅې له ستونزو سره مخامخوي. د ملګرو ملتونو په دغه پریکړلیک کې د سوریه پر حکومت انتقادونه سوي. دا پریکړلیک د سعودي عربستان لخوا ترتیب شوی و چې په دې 133 موافقو او 12 مخالفو رایو تصویب شو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دغه پریکړلیک تر تصویب مخکې وویل
د کانفلیکټ ان سوریا از ا ټیسټ اف ایوریثینګ this organization stands for.
د سوریه کرکیچ د ملګرو ملتونو لپاره د هغه ازمویشت دی چې د هر هغه ارزښت ازموي چې دغه سازمان ورباندې باور لري. نه غواړم چې نن د ملګرو ملتونو سازمان په دغه ازمویشت کې پاتې راسي. غواړم موږ ټول د سوریه او نړۍ خلکو ته دا څرګنده کړو چې موږ له سربرني ساتخه عبرت اخیستی دی. نړیوال ګډ فشارونه کولای شي چې بدلون راولي او د سوریه خلک د یو اقدام سترګې په لاره دي. روسیه او چین چې په مخکنیو راچونو کې د سوریه د حکومت د اقداماتو مخالفو د پریکړلیک ته هم مخالفي رای ورکړه. مسکو ویلي دغه پریکړلیک د سوریه د حکومت له وسوالو مخالفینو یو څرګند ملاتړ دی. چین ویلي یوازې د سوریه پر حکومت فشار راوړل به د دې سبب شي چې کړکېچ د سیمې نورو هیوادونو ته خپور شي. د ایران د دفاع وزیر احمد واحدی نن پر دولتي ټلویزیون اعلان وکړ چې د لند واټن وشتونکو بلستیک مزایلو بریالۍ ازموینه تر سره کړې ده. د ایران اسلامي جمهوریت خبری اژانس د دفاع د وزیر په حواله ویلي چې د فاتح 113 مزایلو پر مختللی او نوې ډول په 300 کیلومتر واټن کې هدف ته رسیږي. دغه مزایل د فارس خلیج او عمان سمندرګي په شاوخوا کې سیمې وشتلای شي. د ایران د دفاع وزیر ویلي چې دغه مزایل به یوازې د هغو کسانو په ضد کارول کیږي چې د ایران په وړاندې بد نیت لري. د دې مزایلو د ازموینې وخت نه دی څرګند شوی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کاترین آشتن بلاروس ته خبرداری ورکړ چې له دغه هیواد د سویډن د سفیر له شړلو وروسته به مناسب اقدامات وشي. سویډن ویلي چې بلاروس یې سفیر سټیفن اریکسن د دې لپاره شړلی چې ده د بلاروس حکومت له مخالفینو سره کتلی و. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلت د بلاروس دغه اقدام ټکان ورکوونکی بللی دی. خود بلاروس د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هیواد د سویډن سفیر نه دی شړلی بلکې د هغه کاري موده یې نه ده تمدید کړې. د سعودي عربستان په ختیځ ښار قطیف کې پرون وسلوالو کسانو د پولیسو پر ګزمه حمله کړې ده. د سعودي دولتي خبری اژانس اس پی ای وایي چې په حمله کې یو پولیس وژل شوی او یو بل زخمی دی. څلور حمله کوونکي پر موټر سایکل سپاره وو او د پولیسو پر ګزمه یې ډزې کړې دي. حمله په داسې سیمه کې شوې چې اقلیت شیعهګان زیات اوسي. د سعودي دولتي خبری اژانس د دې هیواد د کورنیو چارو د وزارت د ویاند منصور ترکی په حواله وایي چې د پولیسو سره په مقابلو ډزو کې یو حمله کوونکی هم وژل شوی دی. د لیبیا د تروبلس په ښار کې په چاودنه کې نن یو تن ووژل سو. چاودیدونکي مواد په موټر کې ایښودل سوي وو. په لیبیا کې چارواکو دا نه دي ویلي چې بم د چا یا کومې ډلې لخوا ایښودل سوی وو. د لیبیا د خلکو د ولسي پاڅون په نتیجه کې د پخواني رهبر معمر القذافي تر وژل کېدو وروسته دا د لیبیا په مرکز کې اوله بمي چاودنه ده. د سودان او جنوبی سودان حکومتونو د تیلو په سر موجوده لانجې د حل موافقه وکړه. روان کال په پیل کې د تیلو د پیسو په سر اختلاف د دواړو هیوادونو ترمنځ د نشټو سبب سو. د سیمې لپاره د افریقا د اتحادیه استازي تابو امبیکی نن وویل چې دواړه لوري به د شمال له لارې د تیلو د صادراتو د بیا پیل په خاطر د یو مهالویش په ټاکلو هم بحث وکړي. د نور جزئیات نه دي ورکړي او د دواړو سودانونو حکومتونو هم تر اوسه په دې ارتباط څه نه ویلي. جنوبي سودان له خپل شمالي ګاونډي سودان سره د تیلو د ترانزیت پر نرخ د اختلاف په خاطر د جنوري په میاشت کې د تیلو د استخراج کار بند کړ. د روسیې په داغستان جمهوریت کې یو وسلوال چې لډیری مدیر راهیسې د نیولو هڅې کېدې نن سهار د دغې سیمې د مخاچقلا په کلي کې نږدې ووژل سو. دا سړی چې یوسف مرتضی علیف نومیږي په سیمه کې د وسلوالو په یوه غیر قانوني ډله کې په غړیتوب تورن وو او له همدې امله یې د نیول کېدو هڅې روانې وې. ویل سوي چې پولیسو تر تعقیب وروسته نن سهار په مخاچقلا کې دی پیدا کړ او له پولیسو سره په متقابلو ډزو کې وژل سوی دی. او له اولمپیک څخه د خبرونو پر اساس نن به افغان ورزشکار د نارینه وو د ځغاستې په لوبه کې ګډون کوي. د دغه خبر نور جزئیات وروسته په خبرونو کې درته لرو.
فرشته جانې دا اوس تازه خبر ده چې افغان ورزشکار مسعود عزیزی په دې لوبه کې ګډون وکړو او شپږم مقام یو ګټ دوه کسې مخکې کړل.
بله
بله تازه خبر هم ده. د لګرو سبب په دې اړه د ترینر خبرې هم ورته مننه.
الیکم
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران نن په ولسی جرګه کې د خلکو د استازو اندیښنو ته ځواب وویل. په لندن کې د اولمپیک په لوبو کې یو افغان ورزشکار سوشي به مخ کې وزغستل او شپږم مقام ترلاسه کړ. افغانستان د خبر رد کړ چې ګنې د ملي اردو په لیکو کې پاکستانی اتباع شامل دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر ازادي رادیو ته وویل د پاکستان پاوز او استخبارات اوس هم په افغانستان کې لاسوهنه کوي.
خصوصا د افغانستان په والا، خصوصا د دهشتګردي په والا، نو پاره کې کومایده کېږي چې دغه کېږي پاره کې هر وخت فیصله کون رول نظامي اندري.
امریکا وایي په افغانستان او عراق کې د ملکیانو په وړاندې د امریکایي عسکرو د جرمونو د سیړنو لپاره یو پلاوی ټاکلی او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه مهیروي چې د مسافرو ځوانانو حالي پوښتلې. د افغانستان ولسی جرګې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو عبدالرحیم وردګ او بسم الله محمدی د استیزا کولو په نننۍ غونډه کې دغه وزیرانو ته د رایو صندوقونه یې خېدي او دا اوس د رای جریان روان دی او په دې اړه دوی خپل رای اچي. ولسی جرګې په خپل نننۍ غونډه کې د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو څرګندونه د قناعت وړونه بللې او له هغوی څخه د باور د رایو د بیرته اخیستلو لپاره صندوقونه کې خودل. دغه دواړه وزیران د پاکستان
خاورې د کونړ په سرحدي سیمو د بریدونو او ځینو نورو ستونزو له امله استیزا شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا ویلي په دې کې هیڅ شک نشته چې د حملې پاکستان کوي. دا اوس زما همکار زبیر ژمن را سره دی چې دغه د ولسی جرګې نننۍ غونډې د شورونه تر پایه تر دا اوسه یې ګوري او جریان سیړي. زبیر دغه عمده خبرې په دې غونډې کې څه وي؟ یعنی دغه اساسي پوښتنه چې د ولسی جرګې غړو د وزیرانو نه وکړه څه وه؟
بله، لومړی سر کې باید ووایم چې همدا اوس د رایو شمیرل جریان لري او هر وزیر په دغه دواړو کې یو سلو څلورویشت رایې باید پوره کړي. که چیرې له یو سلو څلورویشتو نه کم شي نو هغه د ولسي جرګې د پرېکړې په اساس سلب اعتماد کیږي، باور رایه ترې اخیستل کیږي چې باید بیا له خپلې دندې څخه ګوښه شي. دا چې دوی ولې دغه استیضا شوي دي، د غونډې په پیل کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي دغه دلایل څرګند کړ. وویل چې د دفاع وزیر د هیواد په حریم باندې د تیری له امله چې اشاره په کونړ باندې د پاکستان د راکټي حملو توا له امله استیضا کیږي، او د کورنیو چارو وزیر همدارز لدې سربیره په وزارت کې د اداري فساد له امله په لسی جرګې پریکړه ته نه درنوي، او همدارز د پوینا د پیجراتو کې د بې کفایتۍ له امله استیضا شوې دي. البته دغه وزیرانو څخه پوښتنې هم وشولې، دوی خپل وضاحت او سپیناوی هم وکړ چې بالاخره د لسی جرګې غړو د هغوی څرګندونې د قناعت وړ نه بللې او صندوقونه ورته کېښودل. اوس دغه د رایې ټولو رایې ورکړې ده، اوس شمارل پیل شوي دي. نو به کتل سي چې کوم یو وزیر یا هم یا دواړه به وکولی شي چې په خپل څوکۍ باندې پاتې سي او لازمې رایې ترلاسه کړي.
زبیر، د څنګه چې ازادي راډیو ته پیغامونه راځي د اوریدونکو او یا هم خبریالان کونړ ته ځي او هلته راپورونه جوړوي، د خلکو ډېره زیاته اندېښنه عمده مسله د امنیت په ارتباط همدغه د پاکستان د خاورې د کونړ باندې سرحدي سیمو کې د بریدونو مسله ده. د دفاع وزیر په ځانګړې توګه باندې په دې برخه کې څه څرګندونې وکړي؟ یعنی خلکو ته څه ځواب وایي؟
د دفاع وزیر ځینې څرګندونې درلودلې. هغه ویل چې چیرې د اساسي قانون لمخې دوی ته امر وشي تر څو ځواب ووایي، نو د دفاع وزارت هغه ویل چې له سرتیري نیولې تر ستر جنرال پورې آماده ده چې د پاکستان په مقابل کې سرکندنې ته آماده ده. هغه ویل دا دوی ته مهمه نه ده چې آیا دوی هوایي ځواک لري، آیا دوی سپک درنه وسله لري، او دا چې د دې نتایج به څه کیږي. له دې ټولو سره سره دوی آماده دي چې دغه ته ځواب ووایي او د دفاع وزارت سرتیري او مشران سرخندنې ته آماده دي. په خبرو هغه ویل دا یو ښکاره تیری دی. دا هم ویلي چې په خوست او پکتیا کې هم داسې بریدونه چې کله سوي، په ځینو مواردو کې د افغانستان ملي اردو او ځواکونو بیرته ځوابي ډزې هم پې کړي دي. د دفاع وزیر وویل چې ټولې ډیپلوماتیکې هڅې تر اوسه سوي دي تر څو د مخنیوي وسي. هغه دا ویل چې د جنرال آلن سفر ته اشاره وکړه. هغه ویل دا مهم سفر دی پاکستان ته، او دا مسله سره له پاکستاني چارواکو سره مطرح کیږي، خو تر اوسه پورې د تراپور نه در رسیدلې چې دغه خبرو نتیجه به څه وي. یعنی دغه خبرو ته هم هغه ویل چې موږ سترګې په لارې تر څو له پاکستان سره په یوې نتیجې ته سره پیو رسیږي.
کور دې ودان ژوندې اوسي. زبیر ژمن وو معلومات راکړل چې نن په ولسی جرګې کې د افغانستان د ملي دفاع او همداشان د کورنیو چارو وزیران استیزا شوي دي، او د ولسی جرګې غړي دا اوس دوی ته د رایو صندوقونه ایښي دي او د دوی په اړه باندې خپل نظرونه څرګند کړي. د ازادي راډیو په نننیو خبرونو کې به په دې اړه باندې تازه معلومات وخت په وخت تاسو ته وړاندې کوو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
لکه څنګه چې مو د مخاوري د مسعود عزیزي، هغه افغان ورزشکار دی چې د لندن د اولمپیک په لوبو کې سوشي بي مخ کې وزغستل او ل خپل د وسيالانو مخ کې شو شپږ مقام تر لاسه کړو. مسعود عزیزي ترنر چې د تیروزنه ورکړی دا کریم عزیزي دا اوس له لندن را سره په ټلیفون کې دی. کریم عزیزي سیب ډیر خراغ لای ک د دغه لوبي په اړه بنرته وایي چې د سرعت څنګه په 100 ثانیه کې ورسیدو، په د لوبي په اړه باندې کوم معلومات راکړي د مسعود.
زیر مانا اوس د هغه ورسنو غږ مې د سره دی کولی شي چې بخرا له سره پکې
پوی نشوم ز استاد په خبره سمونه پوی دلم
زه تاسو غږ نه وایم
خاطر تاسو ما غږ نه اوري وس اوري زما غږ چې خبرې کوم بلې زه وس خاصم شو زما پوښتنه دا و چې دغه د مسعود عزیزی د لوبې په اړه باندې معلومات راکړي چې څنګه سرعت باندې لاړو کومه ثانیه باندې ورسېدو او څنګه د مسابقه شپږم زیاتې ځان ورساوه
ډېر سمونه مرسد جی نن د سل متر غاټه کې برخه واخیست او ټایم یې یو لاس او نونس وو چې دوه مملکتونه مرسد څخه مخ شو
ادا کوم هیوادونه وو چې مسعود عزیزی ته مخ کې شو کوم هیوادونه مخ کې کړل د کوم هیوادونو ورزشکارانه مخ کې کړل
دا ډېر هغه هیوادونه نو نو هیوادونه دي چې نیو نیو دي
خو په هر حال دوه هیوادونه مخ کې کړل او وس پنو چې دا مسعود عزیزی دا مسابقه وګټله بیا نو نور څه چانس دی ورته دا به نور مسابقه ته ځي که څنګه چل به کیږي
چانس دا دي چې ډېر دوه مملکتونه پښو کې دا بیا جدول وګورئ چې کوم مملکتونه نور هم پاتې دي
که امید پر مقابله وکي. ها یعنی د نور چانس ته چې په نورو مسابقو کې ګډون وکي. کور دی ودان ژوندې اوسه کریم عزیزی د مسعود عزیزی یعنی هغه افغان ورزشکار چې د سوشي به مخ کې په لندن کې د اولمپیک په مسابقو کې ګډون وکړو د ترنر وو معلومات راکړل چې مسعود عزیزی په یو لس سم ثانیه کې تقریبا سباندی ځان هدف ته ورساو او له دوه هیوادونو مخ کې شو په دې توګه باندې یو بل افغان ورزشکار پاتې شو چې په د اولمپیک په لوبه کې ګډون وکړي تر اوسه شپږ افغان ورزشکارانو د اولمپیک په لوبه کې البته کاندید شوي وو چې درې ورزشکاران تینه ووتل اول په جودو کې بیا د بوکس او بیا هم پرون یو افغان خزینه ورزشکار تهمینه کوهستانی و چې په دې مسابقو کې ګډون وکړو چې بریالي نشوه او درې ورزشکاران پاتې وو د مسعود عزیزی نن لاړو مسابقې ته او مسابقو کې به پاتې شي په دې حساب باندې ځکه دوه هیوادونه مخکې کړي دي او شپږم مقام ترلاسه کړی دی تر دې وروسته روح الله نیکپا او نثار احمد بهاوی راځي دوی د تکواندو په برخه کې مسابقې کوي د روانې میاشتې البته د اګست په نهمه او لسمه باندې به دوی مسابقې کوي ولیدې شي چې دوی څنګه ځلیږي نیکپا یو ځلې په مسابقو کې ډیر ښه مډال ګټلی وو او هیله ده چې بیا هم د کامیاب راشي او دوی به د اګست په ډیر لسمه باندې بیرته افغانستان ته ځي
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د افغانستان د دفاع وزارت په ملي وردو کې د پاکستانی اتباعو د شمولیت په اړه د پاکستانی رسنیو راپورونه رد کړل وی ویل چې ډیر شمیر افغانان لیواله دي چې د ملي وردو له لیکو سره یو ځای شي خو دوی د وی پاک یو په عین حال کې دقیقې پروسې له لارې جلب او جذب کوي اسمت سروان د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې راوړي
د افغانستان دفاع وزارت د پاکستاني رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې غنی د خیبر پښتونخوا ایالت د چترال او ملاکند سیمو بیروزګار ځوانان د افغانستان د ملي اردو له لیکو سره یو ځای کیږي پاکستانی رسنیو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د ایالتي وزیر میا افتخار حسین په قول ویلي چې دوی په دې اړه د پاکستان پر رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو د حقیقت د معلومولو لپاره تحقیقات کوي د پاک ټریبیون رسپانې د راپور لمخې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر همدارس وویل ولکه چې د خیبر پښتونخوا د چترال او ملاکند لری پرتو سیمو ګنشمیر بیروزګار ځوانان د شمه آشت په خاطر د افغانستان د ملي اردو پلیکو کې شامل شوی دي د په وینا د پاکستان د کورنوي چارو او قبایلی چارو وزارتونو د مسالې ته جدي پام اړولې او د ملاکند سیمې کمشنر هم د هغو کسانو په اړه د معلوماتو د ټولولو امر کړی چې تر اوسه پورې د افغانستان په ملي اردو کې شامل شوی دي خو د افغانستان د دفاع وزارت یو ویندوی دولت وزیري آزاد د رادیو ټول چې د ملي اردو د جلب او جذب لپاره ډیر پاک او شفاف طرز عمل لري چې پر اساس هر څوک په ملي اردو کې نه نیول کیږي دولت وزیري د پاکستاني رسنیو ادارات کړ ویل په افغانستان کې د نن کافي شمیر خلک شته چې په ملي اردو کې شاملې دوته پوره لیوالتیا لري
مونږ یادې ته ضرورت نه لرو چې بهرنیان په خپل اردو کې ونسو د دې حق لپاره زموږ کاش استخبارات زمون ټول امنیتي ګرون از کار کوي د په حق باندې تاسو د سي حق وکي چې من ملي اردو ته با بهرنی راشي یا په دې حق باندې هڅه وکړي چې ځان سرباز کی په دې مخه نیول کیږي. په هیڅ صورت باندې موږ خارجي نه پرېږدو چې زموږ په ملي اردو کې د سرتیر یا د افسر په توګه وظیفه اجرا کړي.
ټاکل شوی دی چې د سږکال تر پایه د افغانستان د ټولو امنیتي ځواکونو شمېر 2,250,000 ته ورسول شي او د راتلونکي کال تر نیمایي پورې د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د ځواکونو د روزلو پروسه تر هغه څه چټک پرمختللې چې دوی په پام کې درلودل.
د اسمت سروان پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت په ملي اردو کې د پاکستانیت به او د شمولیت په اړه د پاکستاني رسنیو راپورونه رد کړل. بلخوا په دې اړه هم ډیر اندېښنې شته چې د پاکستان پوز د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. که څه هم پاکستان تل دې انکار کړی چې ګواکې پوز او استخبارات دي په افغانستان کې لاسوهنه کوي، خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر اکرم شاه خان وایي د پاکستان پوز او استخبارات اوس هم لدی لاسوهنې لاس نه دی اخیستې او وایي دا به د پاکستان لپاره ډېرې ناوړه نتیجې هم ولري. له ښاغلي اکرم شاه خان سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل په همدې اړه مرکه کړې ده.
د پاکستان د دې اوسنی جمهوری حکومت د افغانستان حکومت سره اړیکې شي، خو د پاکستان او د افغانستان د نظامی اړیکې یا پوځي اړیکې نه دی اغست شي لکه د حکومتونو ترمنځ شي. د دې علت څه دی؟
پاکستان ټول ولس اوس سرګند ده، ټول پارټیانې اوس دوی باندې ډېر ښکاره غږېږي. پخوا به صرف و پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دا خبره کوله چې د دې ملک پاکستان په سیاست کې و کاملا واک او اختیار د دې ځای د نظامیانو او د جاسوسي استخباراتي ادارو ده. نن یا تر دې پخوا که څه هم دلته عوامي حکومتونه منځته راغلي دي، لیکن دا خبره ډیره واضح ده، ښکاره ده چې دلته کم از کم خارجه پالیسی دا هر وخت د فوجانو په لاس کې نه پدې کې نو وزارت خارجه سره رول لري، حتی کې په پارلیمنت پدې کې چندانې رول نست. اوس هم دلته بظاهر خو ډیموکراسي ده، ولسواکي ده، پیپلز پارټي او د اتحادیانو حکومت ده، لیکن فیصله په وخت کې موږ ګورو خصوصا د افغانستان په حواله، خصوصا د دهشتګردي په حواله، نو په هغه کې مایده کېږي که دغه کېږي په هغه کې هر وخت فیصله کون رول نظامیان لري. نو لہذا په دې کې هیڅ شک نشته چې جمهوری حکومت سی دی هغه واقع د دې طرفدار دی، د ترهګرۍ خلاف دی او د افغانستان سره د هندوستان سره د ټولو همسایه ملکونو سره د ښه تعلقاتو غوښتونکي، لیکن نظامیان چې هغه بیا خپل یو پلان لري، یو پروګرام لري، یو ترتیب لري، لکه څنګه چې په افغانستان کې 15 کاله جګړه روانه ده، سپاره کې د پاکستان نظامیان او د دې ځای جاسوسي ادارې چې هغه مسلسل و د جنگ بنیاد دا جوړ کړی دی چې خدای مکه ګو افغانستان د پاکستان یو تاتو لمایا دولت وګرځي، ریاست وګرځي، بلکې داسې خبرې بلې هم کېده د پاکستان د وخت کې رئیس جمهور غلام عیسی خان افغانستان د پاکستان 15 صوبه بلل او دا کوشش وشو چې دا زموږ یو تاتو لمایا ریاست. او نن هم کتور ته وګوري چې نن ټول جهان د ترهګرۍ په خلاف د افغانستان په شا کې ولاړ، نن هم د پاکستان اسټابلیشمنت پاکي نظامیان جاسوسي ادارې او د سیول بیوروکراسي ده هغه نن هم چې مجلس کوي وایي د موږ په افغانستان کې د خپل خوشي حکومت غواړو. نو ارز مدا دی چې نن هم پاکستان هغه استعماري ذهنیت نه دی بدل سوی.
اوس ټول نړۍ هم په دې پوه ده چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه کوي. پاکستان چې د ملګرو ملتونو غړی هم دی، نو ولې له دې لاسوهنې لاس نه اخلي او ولې غواړي چې په افغانستان کې باید د ده خوښ یو حکومت جوړ شي؟
یو حالت داسې راغلی دی چې دی له تباهۍ سره مخامخ شوی. هغه د ده هغه غلط طرز تفکر، غلطې اندازې، بلکه یو دلچسپ خبر به درته وکړم. یو ورځ په یو آرټیکل کې وویل هغه ورځ د پاکستان پالیسی جوړونکو مغزه خراب ده. د دوی ستن چې ده پر 1960 باندې ولاړه ده، چې هغه وخت کې ټول جهان د ده په شا کې ولاړ، نن ټول جهان په دا بل طرف کې ولاړ، لیکن دوی نن هم داسې فکر کوي چې دوی په 1960 کې ژوند کوي. نن حالات ډېر بدل، نن ملل متحد تر سرپرستی لاندې د ټول جهان قوتونه څوک په ځانی لحاظ څوک په مالی لحاظ هغه په افغانستان کې حضور لري او غواړي چې افغانستان نه بلکې ټول جهان کې ترهګري ختم کړي او د انسانانو ته د یو ښه ژوند امکانات برابر کړي. چې دا ټول جهان بار بار دا یاده کړې ده چې موږ تر هغه وخته پورې د افغانستان مرسته وکړو چې افغانستان یو مستحکم مستقل پرمختللی هیواد ځینې جوړ نشي.
اوس یو بل موضوع پیښ شوی، د افغان حکومت وایي په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان لخوا پر کونړ ولایت باندې او هلته پر ځینو ولسوالیو باندې د پاکستان د نظامي قوتو لخوا بریدونه کیږي او حتی هلته خلک وژلي دي او ټپیان کړي دي. څه فکر کوئ چې آیا دا په خپله د پاکستان د حکومت یو خلاف ورزي نه ده چې په افغانستان کې دننه دوی بریدونه کوي؟
په جهان کې د ملکو تر مابین د کومو تر مابین په ملل متحد کې یو ډېر روڼ واضح طے شدہ اصول دی چې هغه ته وایي پیسفل کو ایگزیسټنس، پرامن بقای بایمی، د یو بل د سرحدو احترام، یو بل په منځنی معاملاتو کې مداخله نه کول، د یو بل د استقلال او د ازادي او د خودمختاري او خپلواکي احترام ساتل. لیکن دا یوازې د کونړ مسله نه ده، تیر دیر بلکې اوس خو څلور دیر کاله زه له پاکستان څخه مسلسل دا عمل روان دی. په افغانستان کې ډیر دننه په عملیاتو کې، په مختلف واقعاتو کې داسې خلک نیول شوي دي چې د پاکستان جاسوسي ادارې کارډونه ورسره، د پاکستان د نظامي ادارو کارډونه ورسره، او بیا دلته دا تفریق کول چې دا تر اگر دی که دا پاکستان نظامي دی، دا به هم ډیر مشکل کار. مطلب دا دی چې افغانستان مجبور دی او اوس دا توانم د خدای په فضل سره لري چې که پاکستان له دې کاروزه لاس په سر نسی نو افغانستان مجبور دی چې د دې جواب ورکړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر اکرم شاه خان وو چې وی ویل د پاکستان پوز اوس هم د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. دا ازادي راډیو ده. لکه څنګه چې مو د خبرونې په سر کې واوریدل، د افغانستان ولسي جرګې نن د دفاع او کورنیو چارو وزیران استیزا کړي وو، وزیرانو خبرې وکړې او وروسته بیا ولسي جرګې په خپلې دې غونډې کې د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو څرګندونې د قناعت وړ ونه بللې او له هغوی څخه د باور د رایو د بیرته اخیستلو لپاره صندوقونه کې خودل. تازه راپورونه وایي د ملي دفاع د وزارت په اړه باندې د رای ورکولو چارې پای ته رسیدلې. احمد زبیر ژمن دا اوس را سره په ټلیفون کې دی او ووایي چې دا پروسه څنګه روانه ده. زبیر،
بله، د رایو د شمارلو نتایج معلوم شول. د البته د دفاع د وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ نتایج ورستی شول. هغه یو سلسله رشت رای چې باید په خپل پوست کې د پاتې کېدلو لپاره ترلاسه کړی وي ترلاسه نه کړلې. یوازې دوه یا د تایید رایې ترلاسه کړلې او په مقابل کې یو سلو شپږ څلوېښت رایې د هغه په خلاف باندې وکارول شولې. نتیجه د هغه په اړه همدا ده چې د ولسي جرګې لخوا د اعتماد رایه بېرته وانخیستل شوله او اصل به اعتماد شو. البته وروستی اعلان چې بیا هم د رئیس لخوا باید وشي تر اوسه نه ده شوی او د کورنیو چارو د وزیر رایه شمیرنه روانه ده. تر څو چې زه ما تعقیبوله او دلته راتللم، د هغه هم د رد رایه یو سل شپږویشت رسېدلې وي چې بیا هم هغه ته کافي اندازه د تایید رایه نه ده پاتې شوې. نو دا به بیا وروسته د هغه په اړه هم وروستۍ پرېکړه او نتایج څه دي.
کور دې ودان دا مسله تعقیبل او لږ وروسته به معلومات راکړي. احمد زبیر ژمن و معلومات یې راکړل چې د افغانستان د دفاع وزیر سلب اعتماد شو او هغه رایې چې لازمې وي وایي نه غسی. لږ وروسته به بیا د کورنیو چارو د وزیر د سرنوشت په اړه هم معلومات درته خپاره کړو.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
مجروح له وردګ لیکي، کرزی خو ولاکه کوم د غیرت کار کړی وي نو باید د ودونو د مهر یو باانصاف اندازه وټاکي ځکه چې ډیر ځوانانی غرق پر کړی دي. محمد سلیم د بلخ ولایت نه بیلی کی دلته فساد ډیر زیات دی. مسافری به مو کړی وی د مسافرۍ خواري به مو ډیر زیات لیدلی وی د چزوانان په مسافرۍ کې څنګه ستیری او د کورنۍ ولري په بل هیواد کې یا کار کوي یا د یو ولایت وی او په بل ولایت کې ژوند کوي دوی ستیری د تاندې څنګه په پروګرام کې به د زوانانو د زړه خواله و ورو و باور چي دوی ستیری بیل کورنۍ او بیل خپل عزیزانو د به ووري نورګل شفق ډیر خسته پروګرام جوړ کړي دی د زوانانو سره خبري کړي دي د زوانانو سندره هم راغست دا او لنډي هم پکې ویلې دي دا به واوري دا د ساعت ګورم 2:30 بجې دی او ځوان راغله فرشته جلال زی استډیو کې دا مسافر ځوان او دا به هم موږ ته د خبرونو لنډي زباوري
ځواني خبرې ته جانې 13
ځوان ډیر باندې وکړه
مننه د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې تر راګری ورسته سلبي اعتماد شو. د پروان امنیتي مسولین وايي وسلوالو مخالفینو نن په بګرام کې ولسوالۍ کې شپږ ملکی کسان وژل دي. د پروان د امنیت قومندانۍ جنايي مدیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو د کرومیټو د ډبرو په وکان کې کار کاوه. جمهور رئیس حامد کرزی نن د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې په یو جمعات کې د پرونی بمی چاودنې په شدت غندنه کړې ده. په دغه چاودنه کې نو نستانه زخمیان شوی وو. د افغانستان څخه ورزشکار مسعود عزیزی نن د لندن په اولمپیک کې د نارینه او د منډي په 100 متری مسابقه کې درې هیوادونه مخکې کړی دي. د ایران د دفاع وزیر احمد واحدین پر دولتي ټلویزیون اعلان وکړ چې د لند واټن وشتونکو بلستیک مزایلو بریالي آزموینه تر سره کړې ده چې دغه مزایل کولای شي په 300 کیلومتر واټن کې هدف ته ورسیږي. د سعودي عربستان په ختیځ شرق قاطف کې پرون وستوالو کسانو د پولیسو پر غزمه حمله کړې ده. د سعودي دولتي خبري اژانس وایي چې په دغه حمله کې یو تن حمله کوونکی د پولیسو متقابل ډزو کې وشل شوی دی. د سودان او جنوبي سودان حکومتونو د تیلو په سر د موجود لنجې د حل موافقه وکړه. د روان کال په پیل کې د تیلو د پیسو په سر اختلاف د دواړو هیوادونو ترمنځ نشته را پیدا کړې. د روسي په داغستان جمهوریت کې یو وسلوال چې لډین مدیر راهیسې د نیولو هڅه کوي نن سهار ته مخاج قلا سیمې ته نږدې وژل شوې ده. او د هسپانیا یو قاضي د القاعده له درو غړو څخه یو ته چې په دیونی کې نیول شوې وو د حبس سزا ورکړه.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل او د روان خبرونې په ترڅ کې هم څو شیبه مخکې په ولسی جرګې کې د افغانستان د دفاع وزیر سلبي اعتماد شو. ولسی جرګې نن دواړه د کورنیو چارو هم داشان د ملي دفاع وزیران استیزا کړی وو او د دوی خبري ورته د قناعت وړ و نه ګرځیدي نو ځکه یې د باور رای د بیرته اخیستلو لپاره صندوقونه یې خیمو. زبیر جمن دغه مسله لنجدې ساری او وسپرته تازه معلومات په دی اړه وایي. زبیر
تازه معلومات در شي د افغانستان د کورونو چارو وزیر بسم الله محمدي همونه کړی سو شي پوره او لازمي رائے تر لاسه کړی هغه نوی د تایید رائے تر لاسه کړی او یو سلو شپږ دغه په خلاف رائے وکړول شي. نو د ولسی جرګي رئیس عبدالرؤف ابراهيمي اعلان وکړ چې دای په استیزه کې پاتې راغلي دی. لکه څنګه چې مخکې موږ راپور درلود چې د دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ هم له ورته نتیجې سره مختوی ده هم سلب اعتماد کړی شو. دوه ویا د تایید رایې وګټلې یو سلو شپږ څلوېښت رد دغه په خلاف رایې وکارول شوې. دواړو وزیرانو باید شاوخوا یو سلو څلېرېشت د باور رایې ترلاسه کړې وي خو یو هم ونه توانېد چې دغه رایې ترلاسه کړي. نو د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د غونډې په پای کې له جمهور رئیس حامد کرزي څخه وغوښتل چې د دواړو وزیرانو پر ځای نوي کسان د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره ژر تر ژره ولسی جرګې ته معرفي کی او دغه دواړه وزیران د خپل دندو څخه ګوښه وبلل.
ډیره زیاته مننه احمد زبیر جمن و معلومات راکړل چې د افغانستان د دفاع وزیر او همداشان د کورنیو چارو وزیر دواړه د ولسی جرګې لخوا سلبي اعتماد شول. د چې په د افغانستان پر روانو شرایطو کې او په دغه سي امنیتي حالاتو کې به دغه وضعیت د دوه مهمو وزیرانو لره کېدل به څومره د افغانستان په حالاتو تاثیر وکړي او د خپل د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه څه کیږي په یاد ولرئ چې نن له دریونه تر پنځو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ ټلیفون وکړئ، خپل اندېښنې او خپل نظرونه ازادي رادیو سره شریک کړئ. خو لا اوس دې پروګرام ته وخت پاتې دی او وګورو چې په روانه خبرونه کې څومره راپورونه درته خبرولی شو. لومړی دا واورئ چې د امریکا د دفاع وزارت وایي چې له 2011 میلادي کال راهیسې په افغانستان او عراق کې د ملکیانو په وړاندې د امریکایي سرتیرو د جرمونو د څیړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. دغه هیئت یو پلاوی چې پکې ملکي او تقاعد شوي افسران برخه لري دا مسله سیړي چې آیا په دې مودې کې د پوځ عدلي سیستم د ملکیانو په خلاف جرایم په سمه توګه تعقیب کړي دي او کنه. دا څېړنه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له څو پیښو وروسته ترسره کیږي چې د خلکو د غوسې د پراولو سبب ګرځېدلې. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی دی چې تفصیلي د حمید مومند په راپور کې اوري.
د امریکا د دفاع وزارت د حقوقي پالیسۍ بورډ وایي چې د دې څېړنې اساسي هدف دا دی سودا روښانه شي چې د پوځ عدلي سیستم په سمه توګه کار کوي او آیا اصلاحاتو ته اړتیا شته. د دې بورډ مشر جی جانسن خبر اعلان ته وویل چې دا کار د کومې ځانګړې دوسیې او د هغې د نتایجو د څېړلو په هدف نه ترسره کیږي. د وویل دا د هغو دوامداره هڅو یوه برخه ده چې پکې له ځانه دا پوښتنه کیږي چې آیا داسې لارې موجودې دي سو وکولی شي چې د پوځ عدلي سیستم لا پیاوړی کړي. په یو یادښت کې چې له مخې د دوشنبه په ورځ د څېړنې دا بورډ وټاکلی شو، د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په دې اړتیا ټینګار وکړ چې د دوی پوځي عدلي سیستم باید عادلانه، رښتینی او د باور وړ وي. پنیټا وویل چې د دوی په مسلکي جنگي ځواکونو کې سرغړونې کمې پیښېږي، خو دې پیښو ستره جلوه موندلې چې زموږ ماموریت او د کوربه هیواد له حکومت او خلکو سره زموږ د اړیکو بنیاد تر پوښتنې لاندې وړي. په دې پیښو کې د افغانستان په جنوب کې په قندهار کې د یو امریکایي سرتېري لخوا د 1900 کلیوالو وژنه او په عراق کې په 2015 میلادي کال کې د څلورشتو ملکي عراقیانو ډل وژنه شامل ده. د عراق په حادثي خر کې لدې پیښې سره په تړاو کې اته تنه امریکایي سرتېري نیول شوی و چې لدې ډلې وو برات ترلاسه کړ. دغه پلاوی به دا مسله سیړي چې د امریکایي سرتېرو لخوا د ملکیانو په وړاندې د جرمونو رپورټ په څه ډول سره ورکول کیږي او په څه ډول سره د داسې پیښو په اړه تحقیقات کیږي. په دې تحقیقاتو کې له بندیانو سره کېدونکو ناوړه چلند او په تیروتنه کې وژنې نه دي شامل.
ازادي رادیو او مشال رادیو د خپل متوفا ځوان خبريالې حسيبه شهيد پنوم د فيلوشپ پروگرام پیلوي. دا فيلوشپ د افغانستان د هغو ځوانو خزو لپاره دی چې غواړي مسلکي خبريالان شي. د دې فيلوشپ لپاره هر خپل یو ځوان مېرمن د شپږ میاشتو لپاره انتخابيږي. د میاشتنۍ مالی مرستې ترڅنګ هغه به د فيلوشپ په پای کې د دوه هفتو لپاره په پراګ کې د ازادي رادیو مشال رادیو په مرکز کې نوري تجربه ترلاسه کړي. د دې فیلوشپ د غوړه کولو اصلي معیار تجربه نه ده، بلکې هغه افغان میرمنه به انتخاب شي چې د ژورنالیزم استعداد لري او د حسيبه شهید د خبريالۍ جرأت ورسره وي. په دې معنی چې دا فیلوشپ د پیژندل شویو مسلکي ژورنالیستانو د پاره نه دی، بلکې د بریالۍ او کاندیدانو لړل څخه به د مطبوعاتو او ژورنالیزم له خصوصي یا عامه څانګو او یا په افغانستان کې د ژورنالیزم د پوهنځي د وروستیو فارغانو څخه یو میرمن انتخاب شي. تاسو په دې پروګرام کې د ګډون لپاره خپل سی وی او د لیکنې دوه نمونه دروان میلادي کال د اگست میاشتې تر 15 پورې په دې ایمیل آدرس راولېږئ: hasiba.fellowship@rferl.org. د ایمیل آدرس دی hasiba@rferl.org. لمړی لیکنه باید تر 350 کلمو اوږده نه وي او پکې دا څرګنده شوی وي چې ولې د فیلوشپ په دې پروګرام کې ګډون کوي. دوهم لیکنه باید د لیکوالۍ او بنیادی ژورنالیزم یو نمونه وي او تر 500 کلمو زیات نه وي. دا لیکنه باید په پښتو یا دری او یا هم په انګلیسي ژبه وي. د معلوماتو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه وګورئ: azadiradio.com او azadiradio.org. په یاد وساتئ.
افغانان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل برخلیک ته اندېښمن دي. حکومت دی په یوې میاشتې کې دننه زموږ غوښتنې ومني. دا د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند خبرداری دی. اروزګان کې د محلي پولیسو یو قومندان ولس ملکیان وژلی ده. ازادي راډیو په ویبپاڼې کې مې د څو مطالبو عنوانونه درته ولوستل. که غواړئ د ازادي راډیو ویبپاڼه وګورئ نو ازادي راډیو ډاټ کام او یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ په یاد ولرئ. ازادي راډیو یوه ځانګړې پاڼه د اولمپیک د لوبو په اړه باندې لري. کولی شئ چې په دې ځانګړې برخې کې د اولمپیک د لوبو په اړه باندې واورئ. د افغان لوبغاړو او همداشان د نورو لوبغاړو په اړه باندې چې دوی د اولمپیک په روانو لوبو کې ګډون کوي. د تشنا اسمان لاندې پروګرام اوریدونکو ته هم باید ویم چې دا د شل دقیقې دوی پروګرام ته پاتې دي. د په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې تشنا اسمان لاندې پروګرام کې چې په 3 بجو باندې پیل کیږي او تر 5 بجو دوام لري بحثونه کیږي. کارپوهان خبرې کوي. دوی هم کولی شي خپل نظرونه ازادي راډیو سره شریک کړي. خو اوس نورګل شفق او تاند څنګه
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
د مسافرو د خدای ملشي باران بووري څوک بځای نه ورکوینه او مسافری سخت خواري ده بدنيستي ده خزوانان بدرنګوینه.
زما د سر کو نه پنا ګلابا زما پسړکي پخندا ګلابا دلري لري سلامونه واخلا د توما غانو امبارونا.
سلامونه دوستانو. لتاندې څنګه سره مو بیا هم نورګل شفق ملګری دی. دا لنډې مشواور دي ملګرو بي څمېونه ویلې. مسافري پر اختیام چې سخت خواري ده خو مجبوري بد شه ده. څوک د نستې لغمه مسافر شي او څوک د زده کړو مینا د کورنی چاپیریال لمینې را بیل کړي. نن مو د زینو مسافرو کوټو ته ورولم دوستانو چې نه په خور غښتا چې دیګ ورته وکړي او یا جامې ورته پریمینځي او نه هم د مور غېږ چې د ناروغۍ په وخت په وښتانو کې ګوتی وهي او درد واخلي. هر څه باید دوی په خپل وکړي. د دوی خاطرې او د زړه خواله به واوري. د دې ترڅنګ به د یوې بهر میشتې پیغلې خاطرې آریانزې مرکه هم سره واورو چې د پردیو په وطن کې خپل پیژندګلوي او خپل ژبه څنګه ژوندۍ ساتلې. ملګر او دا دی اوس یو ټاک تن نو زم دلته ګټه شي. دا دیوالونو کې جامع راز وړاندې دي دی او یو کونج کې کمپل امپرتی دي او یوې څنډې ته کتابونه ایښي دي او دغه چپلې او بوټان بوټان هم پراته دي او یو ځوان ناستې کاسې ته دغه پیاز خو واړه کړي دي. دغه رومیان چې دي په دوی اوس لګیا دي وړي. اول خو دې ته نوم راته واخله.
ایمان محمد ادریس ته.
ښه دې کوم ځای؟
او مونږ د ننګرهار ولایت او د کامې ولسوالۍ.
ښه ډېر ښه. څومره وخت کېږي مسافرې؟
ما خو دغه دریم کال دی چې زه مسافرې کوم کابل کې او کورم خپله پېښور کې دی.
ښه. څه کوې؟ ولې مسافرې؟ مزدوري کوې؟ درس وایې؟ کومه دنده لرې؟
یا درسونه مې و او لږ کار هم ورسره کوم.
دا اوس رومیان وړی که نه؟ څنګه غوړي دي باندې کړي دي؟
هو اول پیاز سره کوم بیا ورته رومیان سره کوم بیا هغې ته غوښه ور اچوم. ښه. هو چې هغه سره کوم بیا هغه راکوس کوم بیا شروع د پاره لږې اوبه ور واچوم.
چا نه دې زده کړي دي؟
دا په خپل زده کړي دي.
اول کې چې راغلی څه دې کول؟
اول کې چې راغلم زه په دې هیڅ نه پوهېدم. پوه شوې؟
تا ویل چې ما سره خپل خپلوان دي. دوی کې داسې یو لټ شته دی چې هیڅ کار نه کوي.
یا لټ خو پکې ډېر غټ لټ دی. همدلته راسره اوسېږي. ورور مې د حافظ الله نومېږي. یاره داسې لټ دی زه ورته اچې خوله کې ورکوم.
ته پکې مشر یې؟ کشر؟
زه کشر یم. ځکه
والله ځکه وای وای دا وای یو مې د کور مشر مکې بل مې د کور کشر کنه. بیا هغه دغه د حجرې کارونه ټول د کشر په غاړه یو دا نور غمونه د مشر. کله چې مریض شوی د مور غېږې ارمان نه دی در باندې شوی؟
او دا خو راځي دا راغلی وم
مور چې دغه ویښتانو کې ګوتې دروهي بس سړی نه
ناروغېږي. هر څه دې نه هغه والته بیا نه ناروغه کېږي سړی.
یو لحظه می نه هریږي خانا.
نو بس داسې وکته دي نور دی ګو کاغ دی یو کی چې دغه مسافرې ژوند د خضر باندې تیر شي او یو وخت خپل کور سره یو ځای شي.
امين امين تاسو را خو سر سره دلته
مونږ مننه
ژوند دې سر سره نو
ملګری یو ځوان دی جارو هي تورې جامع ماغوستي دی او لکه چې خپل او تا کې پاکي تاسو نوم شه
محمد یوسف
دغه کور کې نارینه نه پری دی خځې وای چې نه جارو م پلاس کې اخلو دا سپیره د دلته مجبورې چې وای کې کڅنګ
بس نو دغه مسافرې ژوند دلته خو مجبورې خپل وکړه خو ځانونه غري نیولې واس کوي
دلته څنګه کله خو جنجال نه سره راځي چې ملګری ته چې نن ته جارو کا او هغه درته چې نه ته جارو
کا نه راځي چې جنجال خو نه راځي خو بیا هم باز ډیر لاټي نو هغه ته خامخا یې سړی هغه کیږي چې ته ولې ګلاس نه چي لا نیوالی ده بس
هغه لټس کوي فرض
نه بس بس اسې ځان واسې دی خو خو زه یې را خو زه یې ځان بغلې
ته خپل چې شیز ده دی په کارونو کې دی او تا
بس کارونو کې اشپزیم زړه بس داسې مسافری چې ځوان کینو بس هرڅه وېز دکې
او دغه دلټ چی شیز ده دی
دلټ بس شي نه زې بس کرا بس یو بغل ته اړه ودی خو وېز دی
یوازې خوب کولې زې
یوازې
نو څنګه مسافر ژوند ختیریږي
والا بس انډیوالان دي تب انډیوالان بوتا کې خاغي بس ختیریږي او چې داسې نه یو لاټ یا تروشي یا یو رقم بیا ځون سخت دي مسافر ژوند
یعنی کله کله کېږي سړې پیسې هم تر لاسه کې پدې کنه
دا وسم ماته او کس شرکت د پایې چې درې دي قانون مخابرات دا راته لګیا دی راځه ته موږ سره شپزي کا
کایتا دیږي خوښ شوې بس ډیر مننه خوشاله اوسې مسافرې سره او ښه ژوند ولرې
مننه تاسو نه
ملګرو یو ځوان دی دلته ناست دی اوس دغه دیګونه وینځي او لکه چې ډوډۍ پخولو ته تیارې نیسي زه د سره غږیږم مې تاسو نوم شه دی
زما نوم ډاکټر سینګل ده
او ډاکټر امینو
وو
دغه دیګونه په نوبت سره وینځي که څنګه
نه په نوبت سره نه بس شهر شدا کارو کوي ثواب دی پر هر څوک خپل کار
نو خو یو خو دی ثواب خبره ده د سلټ ملګری دی نشته چې هر وخت هم دا تا ته پری دی
نه 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 داس ملګری منشته بس دی ثواب کار ته چا مخ کې وکنه
کدا سي کوي چې فرزند دیګونه تاو انزل دیګ یو بل څوک کوي په خویې
او داس کېږي ځکه چې کدا ما ومې زم نو بل ملګری نه شغه په خول کوي یو بل ملګری او بره وړي یو بل ملګری ډوډۍ را پسې وړي
کور ته چلا شي مرسته کوي کور کې کورنۍ سره
مو ځ خپل مورجان سره مرسته کوم خورګي سره مرسته کوم نور کور سره هم مرسته کوم
یعنی کته مسافرین نه وای کړی کېدې چې دغه احساس بنو دې مرسته
دا د ټول د مسافرۍ برکت ته کوم مسافرین نه وکړي نو دا ډېر مشکل او زما د فرض د کړی مو
ډېر من خوشاله سي
ډېر من
पनर बैठा पगेड़ा मोड़ो कनाए बैठा
کاملګر تاسو ته ځوانانو خبرې واوریدلې اوس یو بل ځوان دی دغه کشارې چې تاسو اورید خپل بوتان پاله شوی د سره غږیګم ای تاسو نوم څه دی
مانو مختر ګل دی
کا دلته درس وایې ک څنګه مسافرې
ولا ز په خپل رنگمال یم ډیر وخت کیږي چې رنگمال کوم
څومره مده کیږي مسافرې
او اته کال کیږي
څنګه دا دغه دی مسافرې ژوند څنګه دی
ولا مسافرې ژوند خو ډیر ښه ژوند دی ار انسان ته پکار دی چې هغه مسافرې وکي ځکه مسافرې کې چې لټي او خبر دا انسان
تا مقصد دا دی چې په مسافرۍ کې لټي او دغه تکبر دواړه نشي کېدلې
او ځکه نه کېږي چې اوس جامع بزن تخپل امین دی دیک بزن تخپل کوي دا غاغه بو تاسو نه وی چې را مقصد زه دې څنګه وکم زه وکس او دې کوونه وکس یا جامو مين زنه وکس نو کبر سړی نه کېږي او بل کور سره مینې سړی پیدا کېږي چې هر څه به چې ته واز غمه هر څه به ته خپل وکی
لټي څنګه
لټي خو په دې معنی چې اوس مسمرګل استاد چې نه دېګز دا دې نه جامو مين زنه نو هغه کسون پارز کی پاتیر سی نو مسافری چې دا مخکې بو سپینګر وی چې را ډیر کوله دار شي وای او یو کول مسافری ډیر اخاده زکه دغه کی ته نور سز د کوای شي هغه کورونه چې ته خپل کور کې نشې د کواله سارا د تعلیم په مسافری کې ته هغه کورونه ډیر زر د کوای
شي خپل کور ته چې کله لاړ شي مسافری نه ال ته کور کې څه کوي
زه چې خپل کور ته لاړ شم نو کور کې قسم چې کله می خیان دي جامع منځي یا کوم کار کې یا مریضونه وی چې شوی نو زه دوی سالوس یو کوم یا دیګو تا کوم نور داس کورونه وی چې هغه کور کې خزي کوي او مو په مسافرۍ کې هم کړی وی نو زه بیا دوی سره مرسته کوم
یعنی په دې باید ونه شرمېږي څو
نه نو دا هوښار خبره نه ده نو ویلې سړی په دې نه شرمېږي
ډیر ما هوښار
مو خوشیز جانا سجدای جانا مسافرې د کړه زری زری ځوانی جانا زما خیال جانا زما خیال جانا زما خیال جانا زما خیال
ملګرو
څه وایي چې څه ور پنه څه غر پنه. مسافری که په خپل وطن کې وي او که په بل وطن کې وي سړی اغیزمنوي، خو د بل وطن مسافری هغه د چا خبره چې د سړی د زړه وینه وچوي. که څه هم دغه کمال تر لاسه کوي چې یو نوې ژبه زده کړي او له یو نوې کلتور سره آشنا شي، خو له ځینو دا بې کمالي وشي چې هم یې خپله ژبه هیر شي او هم د پردیو په کلتور کې داسې رنګ شي چې خپل رنګ یې هیر شي. بس هماغه شي چې بل ژبه یادول کلوی کمال دی، خپل ژبه هیرول به کمالی ده. خو خاطرار یانځي هغه افغان پیغله ده چې په ماشومتوب کې هالند ته تللې، اوس درویش کلنه ده. خو د خپل ژبه او پیژنګلوي د ورکیدو لویر سره سره هغه بیا هم د پردیو په وطن کې خپل ژبه په خوله کې وچیدو ته نه ده پریخي. زموږ د پراګ همکار ډاکټر فریدی هوټ سیفی لاغي سره مرکه کړي. تاسو هم اوریدو ته په مینه را بولم.
اول راته دا وای خاطر جانې چې څومره وخت کېږي چې په هالند کې ژوند کې؟
تاسو او د ازادي جو چلو اور دن کتا سلام نه کوم. زما تقریبا نه کال کی، تقریبا لاس کال کی شم په هلند کې اوسم.
څو کلنه به وی چې هلند راغلی؟
ز فلاند درویش کال نه، نو کدی نه نه لاس کال مل فکو. بیا
کم زی کتا جوان کا
په پښتو کې، په پیښور کې جوان
کا په پیښور کې دی جوان کولو. نو ال تا ز دکړي په پښتو په فارسی ژبه کولی
کې په کومه ژبه؟ په پاکستاني مکتب کې هم ازم هم په اردو او هم په انګلیسي ژبه باندې کتابونه.
او تا نه الته په مکتب کې پښتون
ما تاسو فنه اېڅ کله ځاغلی مکتب ته نه انټلینو.
نو بیا دلته چې هلند راغلی، نو بیا څنګه تا وکړې شول چې د خپل ژبه خو ساتي او کول شي لیک پستور باندې وکي؟
ولا دا سو موږ دلته راغلو موږ په خول کې وزو زما مور به همیشه د خبر باندې ټینګار کول چې زبر خپل ژبه زکم. ولا بده چې هانته مو هیڅ هم نه سه اسلامي او یا وایم چې مثلا افغاني او موږ د افغانان په منځ کې وستلو ما اېڅ کله احساسونه کوم چې بل چیرته وسم. بیا هغه چې موږ هلند راغلو بیا مثلا د کلچر بخي بدلو، مثلا مذهب هم بلو او هر شی مثلا ډیر بدلو. بیا وخت واقعا ما خپل احساس پیدا شو زه وای خپل ژبه زده کړم.
نو بیا څنګه په هالند کې دا فکر تا ته پیدا شو چې یاره د وطن لری شوم، راځه د خپل ژبه وساتم؟ نو دا د دې لپاره د څه وکړل؟
د دې ورما دا وکړل چې ما خپل مشر خور نه مرسته غوښتله. هغه یال په پاکستان کې په افغاني مکتب کې درس ویلی او ما به مثلا په مجلو باندې شروع کړل. ما بل وسته هغه بس ما غلطي او بس او رو هم لار قمه خپل ژبه زده کړم او اوس فضل خدای زه پښتو لوستای شم او لیکلم هم کولای شم.
نو البته په دا لویدیس کې چې سړی ګوري ډیرو کورنیو کې پلرونه میندې د دې لپاره چې خپله دغه بهرنۍ ژبه زده کړي د خپلو ماشومانو سره، مثلا په جرمني کې چې اوسیږي په جرمنۍ ژبه خبرې کوي یا په امریکا کې چې اوسیږي په انګلیسي ژبه خبرې کوي. ستاسو مور پلار څنګه؟
زموږ کور کې واقعا دا کار زما خپل ډیر خوښي او زه ډیر طرفدار یم چې موږ د اول نه شغلي اوس پورې پښتو ژبه باندې غږېدلی یو. زما کشر ورور چې ډیر کوچنی و ژلته راغلو دغه ډیر پرفیکټ پښتو ده. یعنی کله کله موږ داسې کوو چې پښتو کې مې لغت هېر شي بیا په انګلیسي باندې هغه لغت وایي. بیا موږ ته وایي چې نه نه دا ډېر بد کار دی، تاسو باید په خپله ژبه ووایي. یعنی هغه ډېر ښه پښتو خبرې کوي. نو دا فکر د مور او پلار په لاس کې دا خبر ده چې هغه مثلا خپل اولاد خپله ژبه څومره ورزده کوي. که هغه مثلا وړه مثلا په بله ژبه وغږېږي او مور پلار هغې ته څه ونه وایي هغه مرخه مخکې ځي.
ولې دغه مسله تا ته دومره د اهمیت وړ ښکاري چې خپله مورنۍ ژبه په خپل زحمت او په خپل محنت له هېواده بهر زده کړی ده؟
ولا سفر کوم چې د کی دوه مسلې ډیر مهم دي. یو دا چې مثلا موږ د هواته بهر وسول دلته مثلا کڅ څنګه شو مخ تاسو وي هر څه ډیر فرق کوي، کلچر مثلا ډیر فرق کوي. زه خپل مثلا کسان سره چې ګرځم هغه مثلا دی مخې د بل کلچر دی. مثلا کله چې په کور کې وم زه مثلا افغان یم، د کونه بهر چې وزم ما د بر بخې بل دنیا ده. زه به دغه دنیا کې ځان اډجست کوم. ولې زه چې هغه کور کې وزم څنګه غواړم آشان شم زکه دغه زړه لاس نور کړم. او بل دا خبره چې زموږ په کور کې ټول مثلا پښتو باندې لیکل کولای شو او حتی په دری باندې او یو مان شوي کولای اوس ما کوچنی ورور نو ما پر واقع نه ډیر مهمه. زه ډیر مایوسه کینم چې مثلا ولې زما مشان د کار کولای شي او زه نشم کولای. نو بس فکر کوم دا
یعنی ته فکر کوي چې دا دی او ارزښت ډک شی دی چې دا باید ځان سره ولري.
ولا مال پر ډیر مهمه نه. بله
نور ځوانانو ته چې په لویدیزو هیوادونو کې اوسیږي هغه نه ته څه تمه لري چې څنګه به وکړي کېدې شي ته په ډیرو محدودو کسانو کې راشي چې اوسیږي په لویدیزو اس کې خپل ژبه ساتلې او به لیکل لستل شي؟ ډیر نور ځوانان دي چې دوی نشي کولای. هغه تاسو ته کوم خاص سپارښتنه شته؟
ولز ټول د ځان پیغام هم درته چې انسان ارڅومره چې نور شان زکی خپل ځان به اس کل هیر نه کی. یعنی اوس مو کولای شو زه مثلا لیک نیلی سیمان غیدل شم پردو باندې فارسی باندې په هانجی باندې ولز کوم مثلا خپل ژبه نه ونشم غیدل زب سبا بل نسل ته څه باغې ته مخ کومه. زه خو غیدل انګلیسي نشم ورز کولای په دې انګلیسي نه ژبه نه. نو زکه مثلا په لویدیس کې اوسم زاول مات وردا مې مل اجازه مثلا خپل ژبه باندې حکم ما څو کوړی ځل ته مثلا ځان هیر نه کړی هغه باید خپل اصلیت هیر نه کړی. اس کلام
آفرین کور دی ودان.
ملګرو یو څو شیبې مسافر ته ویل شوی دا سندره واوري تر بلې تاندې څنګه تاسو ز په خدای سپارم او ما تاسو په خدای وسپاره الله مو ملشه
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
پخپل لاستنی کنوم چما تو ناران کرو نخی مدان اکڑی پسی مو تل کبرو ناران کرو مونگ تخپل قور تلالانیو پتپل تنشو ساچی پشان خیرت یانیو پتپل تنشو